The Washington DC na The Voice of America diva radio de
Assalamu alaikum granawridun ko da The Voice of America diva radio de nan da etwarbras kal bazara nullasam da maid myashte nullasam ne tada waqt chebe de pa pakistan ke da masutan atabaji afghanistan ke shubidi urimi baji او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه نن د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په بلنه ناسته کوي. رسنۍ وایي شایي چې د تحریک انصاف د حکومت په ضد ګډه تګلاره جوړه کړي.
د خبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار په ورځ هم ډاکټرانو خپل هلتال جاری ساتلې.
او افغان طالبانو او د امریکا پوځي مامورینو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پر بل د سولې ضد عمل کولو تورونه لګولي. طالبان وایي په افغانستان کې ناامني د امریکا له لاسه ده او د امریکایي پوځ ویاند وایي طالبان دا کوي چې له امریکا سره جنګیږي خو حملې یوازې پر افغانانو کوي.
گران اردوونکو په دې یو ساته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکې اوري. خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت مخالفه ګوندونو مشران نن په روزمات راغوښتي او څېړونکي وایي دغه ناسته کې به د تحریک انصاف د حکومت په ضد د یوې ګډې تګلارې د جوړولو هڅه کیږي. بلاول بوټو زرداری خپل مخالفه مشرانو ته د مېلمستیا په اسلام آباد کې په خپل کور کې ورکړې. د ګوند یو مشر فرحت الله بابر ویلي دغه ناسته څه رسمي اجنډا نه لري، البته د سیاسي مشرانو له یو بل سره د لیدو کتو یوه پلمه ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي د نن ورځې ناسته په نږدې راتلونکي کې د یوې رسمي ناستې لپاره لومړی ګام کېدلی سي. راپورونه وایي دغه روزمات ته د مسلم لیګ نون مریم نواز شریف، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اڅکزی، د بي ان پي سردار اختر منګل، د جماعت اسلامي سراج الحق او د کامي وطن ګوند آفتاب احمد خان شیرپاو ته بلنه ورکول سوې ده. مخالفه مشران په داسې حال سره راغونډېږي چې پاکستان کې اقتصادي وضع خرابه، ګراني زیاته او د روپۍ بیه راکښته سوې ده.
د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار په ورځ هم ډاکټرانو خپل احتجاج جاری ساتلې. نن په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د ایمرجنسي یا بیړني مرستو نه علاوه د هسپتالونو په نورو برخو کې ډاکټران په احتجاج وو. د خیبر پختونخوا ډاکټران وایي چې تر څو د صوبې د صحت وزیر هشام انعام الله او د عمران خان د ترزوی نوشروان برکی پر ضد مقدمه نوی درج کړل شوی، هغه به خپل احتجاج نه ختموي. د ډاکټرانو د دغه احتجاج له امله په ټوله صوبه په خاص توګه د صوبې د لرو پرتو سیمو د ښارونو هسپتالونو ته راغلي مریضان د سختو ستونزو سره مخ دي.
په بلوچستان کې چارواکي وایي هلته له ویسکو وایو په پولیسو کې د ورګډولو بهیر دوام لري او د دریو نورو ضلعو ګوادر، لسبیلا او کوټې لویز په پولیسو کې ورګډ کړل سوي دي. چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ښه کولو په خاطر اخیستی. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
دغه امر د بلوچستان د کورونو او د قبایلي امورو د څانګې له لوري خور شو. په دغه نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې کوټه، لسبیلا او ګوادر ایریا ګرځول سوې ده. تیر میاست د بلوچستان صوبایي کابینه د دې منځوري ور کړې ولا. صوبایي کابینه وی چې دغه پریکړه په کوټه، ګوادر او لسبیلا کې د امنیت په خاطر باندې کړې ده چې دالته د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري د مرکز پروژې روان دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د مخالفي ډلې د کابینه دغه پریکړه رات کړله، خو د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو صلاحکار عظیم کاکړ بیا د دغه پریکړې ملاتړ کوي او وی چې حکومت دغه پریکړه په کوټه، ګوادر کې د امنیت د پلوي کېدو لپاره کړې ده. چې دلته بیرونی سرمایه کار راځي او خپل پانګې اچوي. په بلوچستان کې پر لویزو باندې په کلنیزه توګه باندې 10 ارب روپۍ لګښت راځي او دغه ډول پر پولیسو باندې دغه لګښت 25 ارب روپۍ دی. د لویزو په سیمه کې د جنایاتو کچه د پولیسو په پرتله باندې ډیره کمه ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
افغان طالبانو او د امریکا پوځي مامورینو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پر بل تورونه لګولي چې جنگ ځپلې افغانستان کې د سولې په ضد عمل کوي. په ټویټر باندې د دواړو ترمنځ د شخړه په داسې حال کېږي چې دواړه لوري د افغان جنگ ختمولو لپاره له یوې میاشتې راهیسې په مذاکراتو اخته دي، خو دا خبرې طالبان د اوربند و اعلان ته یا و جنگ کمولو ته په آماده کولو کې بریالي سوي نه دي. د طالبانو او امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونو ترمنځ په وروستیو کې جګړه لا زیاته سوې چې له امله یې په لسهاو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې ملکي کسان هم شامل دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ په ټویټر ویلي چې د سولې په هڅو کې د دوی ډله نه بلکې واشنگټن خنډونه اچوي، او دا د ریزی تکرار کړ چې د جنگ علت په افغانستان کې د امریکا ولس کلنۍ مداخله ده. نوموړي د امریکایي پوځ د ویاند کرنل ډیوډ بشلر و دې خبرې ته جواب وایي چې ویلي وو طالبان سوله خوشوون کې افغانانو ته زیان رسوي. کرنل بچلر نن په خپل ټویټ کې ویلي طالبان په افغانستان کې نه اوسېږي خو د افغانانو بچیان د مرګونو لپاره استوي. هغه زیاته کړې چې طالبان خو ادعا کوي چې له امریکایانو سره جنګیږي خو حملې یوازې په افغانانو کوي.
د افغانستان پارلمان د مشر د ټاکلو لپاره د 13 ورځو راهیسې د وکیلانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دي او وکیلان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د انتخاباتو د لارې د پارلمان رئیس وټاکي. نن د پارلمان ریاست د دوو نمائندګانو د پلویانو ترمنځ د ترخو خبرو وروسته یو بل ته لاس هم اچولو. نور حال پی د افغانستان ندر بریډیو خبریال حق من روان راکوي.
نن د غونډې په دریمه ورځ پارلمان ریاست د چوکۍ د ترلاسه کېدو لپاره د دوو کاندیدانو د پلویانو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړو وروسته له هغې رامنځته شوي کوم چې 13 ورځې یو کاندید کمل نصیر اصولي او میر رحمان رحماني 50.1 رایې ترلاسه نه شوې کړای. د پارلمان موقت رئیس میر رحمان رحماني د خپلې پرېکړې له مخې د پارلمان د رئیس په توګه اعلان کړ. په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د خلکو استازي الاګل هید لاډیوی سره په خبرو کې وویل د نن ورځې په غونډه کې د وکیلانو ترمنځ رامنځته شوی فزیکي او لفظي شخړه د قانون خلاف ده. الاګل مجاهد زیاته کړه وروسته له غرمې د یو شمیر بې طرفه وکیلانو او همدارس د پارلمان ریاست ته د دوو نماندانو د ملاتړو وکیلانو ترمنځ ګډه ناسته چې د قانون خلاف غوښتنې پکې مطرح شوي بې پایلې پای ته ورسېده. په ولسی جرګه کې د خوست ولایت د خلکو استازی هلمند ډیوی ته ویلي د افغانستان د 33 ولایتونو استازو په شوي غونډه کې پریکړه وشوه چې سبا به د پارلمان ریاست لپاره د نویو کاندیدانو ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په هندوستان کې د پارلماني انتخاباتو په اخیری پړاو کې نن په اتو ریاستونو کې رای ورکوونکي خپلې رای ورکوي. دغه ایالتونو کې د یو کم شپېتو چوکیو لپاره ټاکنې کېږي چې پکې د وزیر اعظم نریندرا مودي انتخابي حلقه هم شامله ده. نوموړی د شمالي اتر پردېش له وراناسي له سیمې څخه انتخاباتو کې برخه اخلي چې د هندوانو مقدس ښار دی.
د امریکې د تیلو غټې کمپنۍ اگزان موبل د عراق بصره ایالت کې خپل د تیلو تنصیباتو نه خارجي کارکونکي د کړکېچن حالاتو له کبله لرې کړي دي. د یو عراقي جګپولي چارواکي په ګډون نورو ذرایعو هم رایټرز خبري ادارې ته د دې خبرې پخلی کړی دی او ویلي دي چې اگزان خپل مزدوران او چارواکي یا خودوبۍ ته استولي او یا یې بصره ایالت کې نور محفوظ ځایونو ته منتقل کړي دي.
امریکایي ډیپلوماټانو هغه هوایي شرکتونو ته چې په خلیج فارس باندې پروازونه لري خبرداري ورکړی چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتې دوه دی. دا خبرداري د شنبې په ورځ په کویت او متحده عربي اماراتو کې د امریکا ډیپلوماټانو ورکړی دی. تر دې 2 ورځې وړاندې د امریکا د الوتنو فدرالي ادارې په لومړي ځل ورته خبرداري جاري کړې وه. په سیمه کې په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی او د امریکا او ایران ترمنځ د امکاني جګړې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش تیرش په مالی کې د امن ساتونکو ځواکونو خلاف د بریدونو غندنه کړې ده. د مالی په ټیمبکټو ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د نایجیریا سره تعلق لرونکي کې یو امنیتي عسکر وژل شوی او یو بل جوبل شوی دی. د ښاغلي ګوتیرش ویان ویلي د ملګرو ملتونو مشر په دغه پیښه ډیر غمجن دی.
د وایس اف امریکا جوړ ده کډر منوردونکو خبرونه لاده عام لري او اوس مهم پام راګرځو. تفصيلي ریپورتونه ولوري ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت مخالفه ګوندونو مشران نن روزه ماتې تر غوښتي دي او څېړونکو وایي دغه ناست کې به د تحریک انصاف د حکومت په ضد یوې ګډې تګلارې د جوړولو هڅه کیږي. بلاول بوټو زرداری مخالفه مشرانو ته د ملمستیا اسلام آباد کې پر خپل کور ورکړي. نور تفصیل باندې حمله اسلام آباد څخه د جو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری پرون په خپل د ټلیفون د لارې د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ته د روزه ماتی په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه او هغه دغه بلنه قبول کړې وه. ویل کیږي چې د مسلم لیگ نون یو پلاوی به په دغه روزه ماتی کې ګډون کوي او په دې موقع به د مریم نواز او بلاول بټو زرداری ترمنځ د لومړی سیاسي ملاقات وي. سیاسي سیړونکو وایي چې ګردي مخالف سیاسي ډلې د حکومت پر ضد تحریک پیل کولو کې متفق کاری او په دې حالاتو کې د مریم نواز او بلاول بټو زرداری ترمنځ ملاقات ډیر مهم دی. د مسلم لیگ نون مشر حمزه شاباز وایي چې کله سیاسي ډلې خپل منځ کې کینی نو ضرور د هیواد په سیاسي چارو خبرې اترې کیږي.
سیاسي جماعتیں بیٹھتی ہیں تو سیاسی بات چیت بھی ہوتی ہے.
پننننه غونډه کې به د هیواد په سیاسي چارو خبرې کوي او په دغه غونډه کې که څه هم خبرې وشي نو د مسلم لیگ نون پلاوی به د هغې نه د ګوند مشران خبروي او له هغې وروسته به خپله تګلاره جوړوي. د سیاسي چارو څېړنکار ډاکټر اجاز خټک ډیو ریډیو سره خبرو کې د سیاسي ګوندونو د ملاقات مهم بلی او وايي داسې ښکاری چې د دلی دنې مخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ د نظر یووالی پیدا شوې دی.
یو خدا ملاقات اقتصادي خپل ځان ته یو ډېر اهم میسج دی چې حکومت ته ویل شي بس ځان ټیک کا ګنې دغه بکاو په یو ځای یو نو اوس ګورو حکومت څنګه دی ځای او بیا داسې لګي چې دوی به جوینټ پروګرامونه ضرورونه چې ډېر ماسو تحریک شروع کړي خو داسې لګي چې د روزو نه پسته به دی څه داسې لږ لږ عوامي طاقت ښایي او که حکومت کې رویه بیا هم بدلان شو نو بیا کېږي چې ورو تحریک ولاړ خو بهرحال دا چې دا سیاست پاکستاني سیاست کې یو ډېر اهم ډیولپمنټ دی. ډېر اهم ډیولپمنټ دی. دوی به څه کوي
ځنی سیړونکو دا نظر هم لري چې په موجوده حالاتو کې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت پر ضد د کم تحریک چلولو لپاره چمتو نخکاری. سرګند دی چې اسلام آباد زرداری هاوس کې کیدونکو د روزه ماتی په دې غونډه کې به د خپل ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د خپل پلاو سره ګډون کوي. مطبوعات وایي د روزه ماتی مخ کې به د مخالف ډلو مشرانو ترمنځ یو غونډه هم کیږي چې پکې به د هیواد په سیاسي چاپیریال او اقتصادي بحران باندې هم خبرې کیږي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فردوس عاشقوان وایي چې دا مخالف سیاسي ګوندونه د ولس د درد لپاره نه راغونډيږي بلکې هغوی یوازې په بهر هیوادونو کې د پټکړې شوی دولت د بچ کولو لپاره راغونډيږي. اخوا د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر سمسام بخاري د مسلم لیگ نون او پیپل ګوند د مشرانو د ملاقات یو غیر فطري سیاسي اتحاد بلی او وایي
ایک چوری بچانے کے لیے اتحاد ہے اور جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا وہ الحمدللہ آج ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں اندر سے ایک ہیں اور وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. وہ کسی عوام کے لیے نہیں جا رہے. وہ نیب کے کیسز جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ان کی کرتوتوں کا پھل ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. وہ رمضان
هغوی دا دغلا د بچکولو اتحاد دی او د واکمن تحریک انصاف ګوند هغه بیانیه ثابت شوه چې دغه دواړه مخالف سیاسي ګوندونه په اصل کې یو دی. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه په داسې حال کې راغونډيږي چې هیواد په اقتصادي کچه د خراب صورتحال سره مخ دی او د روپې په مقابل کې د ډالر نرخ ورځ په ورځ په برابر روان دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دار وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ہم پا پاکستان کے دا حکومت خلاف دا اپوزیشن گندنو ونڈا او یو گاڑا تگلار جوڑا بولو پا حق لباندی زمنگا ہمکار رحمان بنیری پا سٹوڈیو کے زمنگا دا بل ہمکار عدنان رشید سر خبری اتری کھڑی بی تاستا بلاندی کو
دری سن ڈی زیت مهم دی یو اقتصاد دے بل پا پاکستان کے انرجی دا بل پا پاکستان کی پابندی دی نو اقتصاد چی دے دا پا تیر اللہ سو میاشتو کے مسلسل زوال پالا دا پاکستان روان دے باہر ملکے قرضی پا پاکستان سیوا شوے دا ڈالر بایا لڑا شوا دا پیسی روپے ارزخت کم شو بے روزگاری سے واش وا خلق چې د اغستو کم توان دی غو بیللو خلکو نوکری نشته دی دغه رنګ پاکستان کې کم انرژي ده ای کی ډیر بے کچا کمیر روان دی خلکو سره هغه وسایل نشته دی شغي کې هغه کارخانه خپل وچلای دغه رنګ پاکستان کې په مطبوعاتو باندې غیر اعلان پابندی ده اخبارونو کې هغه خبرو نش چاپ کړي په کم کې چې په پوسټ تنقید شوی یا په حکومت تنقید شوی ټلویزیون چینل چې هغه خپل ملازمان چې کورونه بهر کوي ځکه چې هغه ته هم دغه شان مشکلات دي چیلنجز دي ورته سیاسی اختلافوں نے چیری باغی بانے ہم پا پارلیمان کے ہم دا پارلیمان دا باہر کسوک مخالف بین ورکی نو پاغا باندے دا باہر ملک دا غدار تور لگول کی گی پاغا باندے دا حیواد دا دخمن تور لگول کی گی پاغا باندے دا نور حیوادون دا ایجنٹ تور لگول کی گی دا پکے مهم غټه خبر دی بل غټه خبر پکې دار چې د بشری حقوقو سرغړونه روانه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دغه پتیر یو کال کې بیا بیا دا خبره کوي چې داغو چې کوم احتجاج دغه پر امن نه دی او هغه د پاکستان د قانون او اعلان دی خداغو غړي وجل کیږي داغو غړي چې دغه بې درکه کیږي داغو پکړو باندې تشدد کیږي پولیس دغه خلاف غلط ایف آئی آر یا پرچی کټ کوي نو دغه بنیادی غټ غټ علتونه دي چې پاکستان کې د اپوزیشن یا د حکومت مخالف ګوندونه چې دي هغه د یو ډګر ته په رایوځ کولو باندې مجبور کړي چې د اوسنی موجوده حکومت په ضد باندې د اپوزیشن یو ژوندۍ یا یو کوټلی تحریک شروع شي په ظاهر داسې معلومیږي. د علاوه نور هم اختلافونه کېدای شي د عمران خان سره اختلافونه کېدای شي په پاکستان کې خپل د همیشه د اپوزیشن یا د مخالفو ګوندونو روایت پاتې شوی دی چې هغه د حکومت خلاف تحریک شروع کړي دوی یو کېږي خو دا د وخت نه ډېره مخکې خبره چې دا به کم قسمه تحریک او کله به شروع کېږي.
حکومت دغه دریز لري چې د پاکستان په دا وخت په کم حالاتو کې د خاص کر اقتصادي تور باندې نو د دې زموار چې دي دغه سیاسي مخالفین دي د پیپل پارټي حکومت او د مسلم لیگ نون حکومت دوی په خا دغه حکومت کول تاسو چې په دغه د ریس چې دوی حکومت خپل کړی دی په داسې حال کې سیاسي مخالفین چې دي هغه د حکومت لپاره یو چیلنج جوړېدل شي او کنه
دا یو خو دغه د ترشوي حکومتونو کې دا چیلنجز وو خو د ډالر باید دونه سیوانه و بیروزګاری دونه زیات نه و پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه داسې نو کاغذ د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت او کاغذ پیپلز ګوند حکومت او په مطبوعاتو باندې پابندۍ هم داسې نه وسنګ چې نن سبا دي د علاوه چې کوم گرانی ده نو د کې خو اوسنی حکومت چې دی نو د ویلو چې سره د 200 کسانو داسې یو ډله ده چې هغه معاشي ماهران دي هغه چې کوم نظام پیپلز ګوند خراب کړی دی یا مسلم لیگ نون خراب کړی دی هغه به سم کې بل دی به دا وهم کول چې بهر ملکونو کې پیسې دي هغه به راوړي هغه پیسې دې پیدا نه کړی شوي د دې مطلب دی چې دی به دروغ ویل دی دا ویل شیره دی به د بهر ملکونو د آی ایم ایف نه قرض نه اخلي او پاکستان کې خپلې پیسې ډېرې دي نو آی ایم ایف نه دی اوس قرض اخلي لګیا دی دی به دا ویل چې د نور بهر ملکونو نه به خیرات نه اخلي لکه سعودي عرب نه نور نه اوس دغونه خیرات اخلي نو مطلب دا چې اوسنۍ حکومت کدا تور لګي دا دغه حق دی خو په ظاهره د چې کوم لوزونه کړی نو هغه شان اوس نه کوي څنګه چې لوزونه کړی پاتې شو د حکومت د اپوزیشن د کامیابۍ یا د ناکامۍ چیلنج دا یو ډېر مهم سوال دی او د څېړنه داسې کېدای شي چې په پاکستان کې یو خو چې د اپوزیشن سره مخالف ګوندو سره کله پوز ملګرتیا کړې وي په ظاهره باندې نو هغه اپوزیشن یا مخالف ګوند کامیابیږي په ظاهره د اوسنی اپوزیشن سره پوز د نه ملګری پوز د پاکستان د پوز سره ولاړ د اوسنی حکومت یا عمران خان سره ولاړ یو پکې دا غټه خبر ده دویم دار چې په دې کې داسې ګوندونه دي لکه جماعت اسلامي دی پکې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله ده پکې بلخوا پکې مسلم لیگ نون دی بلخوا پکې پیپلز ګوند دی بلخوا پکې عوامي شل پارټي دا ټول ځدي خیړه ګوندونه دي کم ته رائٹ ونگرز وای زنی کین اڑخ د کم د چ لیفٹ ونگرز وای بیا پخپل د پیپلز ګون د مسلم لیگ پخپلو کی رقابت ته په پنجاب کی هم رقابت ته په سند کی هم رقابت ته دی دغه شان د مذهبي ګوندونو سره هم رقابتونه پاتې شوی دی د دې چیلنج پخپلو کی بډیر زیات بیچ په کوم کوم خبر به سوک مشرکی او سنگ بکای البته ک ایجنډا دا وی چې حکومت ته چیلنج جوړ کی مشکلات جوړ کی نو پدې کې به کامیاب شي البته دا اتحاد به د انتخاباتو اتحاد به نه دا ممکن نه دا په پاکستان کې د دې شیوی تجربه ډیر دی او کامیاب شوی کله نه دی جماعت اسلامی او جمعیت المسلم فضل الرحمن په خلو کله نه کامیاب شوی نو نو نور نه کامیابی امکانات ډیر کم دي. البته کدا جوړیږي نو هم مقصد به یوازې دی چې د وسنی حکومت ته مشکلات سیوا کی او د هغه نه هغه ته پوسونو کی کم چې د اپوزیشن کردار وي.
صحیح ډیر مننه.
هر کله
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
صف امریکا جو د خطرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمې بل رپورت چې په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې یا نیب باندې د زیاتې سو نوو کورسته د هغه ادارې مشر شغلی جاوید اقبال سپیناوی کړی چې د هیواد په موجوده اقتصادي کړکیچ کې د نیب هیڅ لاس نسته او د اداره یوازې د غبن یا د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره کار کوي. تفصیل ور باندې رابیه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د مخالفو ګوندونو لاړخه پر کامی احتساب بیورو نیب د واکمنډلی تحریک انصاف ته ملګرتیا او سیاست کې لاسوهنی د تورونو په جواب کې د کامی احتساب بیورو نیب چیئرمن په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرې کې سخت عکس العمل سرګند کړی دی.
نیب هر وو قدم اٹھائے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا. کسی ڈر کسی خوف کسی دھمکی کسی اثر و رسوخ کی کوئی پرواہ نہ کبھی پہلے کی تھی نہ کبھی آئندہ کروں.
دوی زیاته کړه چې دا غیر قانوني لندن کوونکو له سبب د پاکستان نوم دا وخت د نړیوالی ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خړ فهرست کې دی.
ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گری لسٹ میں دار رکھا ہے.
دا وخت نه بحثا کوي چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف د خړ فهرست څخه راوستل سي او د منی لانډرینګ په اړه چې پاکستان ته کم خبرداري ورکړی سوی دی نو د غیر قانوني پیسو لندن کوونکو به خپل انجام ته رسول کیږي. دوی زیاته کړه چې جمهوریت د احتساب له سبب په خطر کې نه وی بلکې د اعمالو له سبب ورته خطر وی. د نیب چیئرمن په سیاست کې د لاسوهنې تورن هم رد کړو. دوی په دې موقع د حکومت څخه خواست وکړو چې هغه کسانو ته دی لوی چوکي ورنکړ سي چې په ضد یې د نیب مقدمه روانه دي. د نیب د چیئرمن د خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د مخالف سیاسي ګوندونو د بیلابیلو مشرانو په ضد د نیب له اړخه مقدمه روانه دي او پلټنی کیږي. د نیب د مقدمو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف دا وخت لاهور کوټ لکپت بندیخانه کې شپې سبا کوي. د دوی ورور شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز باندې هم مقدمه روانه دي. بل پلوته د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د دوی زوی بلاول بھٹو زرداری او فریال تالپور په شمول یو شمیر مشران په عدالتونو کې د نیب د مقدمو مخه کوي. مخالف ګوندونه دغه مقدمه سیاسي ګرځوي او وایي چې د نیب د مشر په سیاسي مشرانو نیوکې غیر ذمہواره او د تعصب ډکې دي. خو د نیب له اړخه د عمران خان په شمول د واکمنې ډلې په ضد د کرپشن باوجود څه عملیات نه کیږي. پیپلز ګوند په تېرو ورځو کې د نیب چیئرمن له اړخه د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د آصف علي زرداری په ضد د بیانونو په عکس العمل کې د نیب د چیئرمن په ضد قانوني کاروایی کولو اراده هم څرګنده کړې ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی او اوزو خیبر پختونخوا ته. هلته د گورنر خیبر پختونخوا گورنر احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو د وړاندیز باوجود ډاکټرانو نن په پنځم ورځ هم خپل احتجاج جاری ساتلی دی. هم د وروستي وضع په حق لباندې زمونږ همکار عدنان رشید په پیښور کې د ریبرډیو خبریال حمیدالله سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
نن پنځم ورځ دا چې د پښتونخوا په غټو ودونو کې چې کوم ډاکټرانو کونسل سوري لاندې احتجاج شروع کړو، نن هم په پنځم ورځ باندې د پښتونخوا چې کوم غټ هسپتال نه دي، خاص کر د پېښور چې کوم ټرچ کېر غټ هسپتال نه دي، په هغه کې ډاکټرانو کار بندیز چې هغه دوام لري. یوازې د بیرنی سروسز خدماتو نه علاوه چې کوم ایمرجنسی سروسز دي هغه نه علاوه نور چې کوم ډایګنوستیک او د علاج کوم سہولیات دي نو هغه ډاکټرانو نه ورکول. یو خدا و چې نن د رخصت ورځم دا د اتوار ورځم وه، په داسې ورځ باندې د اکثرو ډاکټرانو چې کوم وي هغه چټیانې هم وي، خو چې کوم په داسې ورځ باندې ډیوټي ټاکل شي هغه ډاکټرانو هم په وارډ کې مریضان یا چې کوم په کمرو کې مریضان دي نو هغه نه کتل او صرف ایمرجنسی کور چې کوم دی هغه ورکاو. په دې حق له باندې چې کوم زمونږ په د صبح په نورو غټو خارونو کې هم معلومات چې کوم ترلاسه کړی نو هلته هم دغه کار بندې چې کوم دی هغه لا روان دی د ډاکټرانو لخوا چې کوم په ټول صبح کې اعلان شوی دی او تر اوسه پورې د ډاکټرانو د خپل احتجاج چې کوم دی هغه واپس اغست نه دی او دغه رنگ د پرون داسې په دې احتجاج کې د هسپتالونو چې کوم نور عمل ده ټیکنیشین دی نرسان دی نو هغه هم په دغه احتجاج کې ورګټ شوی دی او هغه هم د دې سره چې کوم ډاکټران دي دا اوس د چې کوم د ډي ایچ ای او ار ایچ ای په خلاف باندې دی احتجاج شروع کړی دی نو پای کې د برخه اغستو د پرون هغه هم اعلان کړو.
حمید الله صاحب، حکومت او خاص کر گورنر خیبر پختونخوا چې دا غوړاندیس کړو چې ډاکټرانو ته ویلو چې د 28 مئی باندې د خبرو اترو تکینی د ډاکټرانو سوای چې دوی ولې تر اوسه پوری خبرو ته نکینی.
ډاکټرانو خو ویلي دي چې وي په حکومت سره خبرې کوي، خو ډاکټرانو په حکومت باندې بیا دا تورم لګی دلته چې حکومت نه پکار دي چې دغه مذاکرات چې کوم دي هغه زر کړي وي، ځکه چې د نخې په ورځ باندې سم چې تاسو ویل چې په وشتم د پلانونو چې کوم خبرې شوې درې شي پای کې د دعوت نامې د ډاکټرانو ته د خبرو په حق لباندې نو پاره کې د نخې ورځ ورکړل شوی. د پورن عمران خان هم چې د پېښور کوم سفر کړی پای کې هم هغه په ډاکټرانو باندې دا مسله چې دا د مذاکرات د لارې د حواري غیظور ورکړل، خو تر اوسه پورې چې کوم دواړه اړخونه دي که ډاکټران دي او که هغه حکومت دی نو هغوی وایي چې د هغوی دریځونه ټیک دي او هغه داسې نه ښکاري چې کوم یو فریق هم د خپلو دریځونو نه په شا ځي. د نخې په ورځ باندې دغه مذاکرات چې کوم دي هغې ته اوس ډاکټران رضاري چاهي به خبرې کوي، تر هغې پورې د ډاکټرانو چې کوم کونسل دی د هغې د خیبر پختونخوا ډاکټر کونسل چې په کې د ډاکټرانو ډېر نماینده تنظیمونه چې کوم دي په دې احتجاج کې شامل دي، هغوی دا وایي چې د مذاکرات پورې تر څو پورې چې شي ویني دا احتجاج چې کوم دی دا به دوامدار وي، خو دا احتجاج دا مذاکرات چې دي دا حکومت وړاندې شوی هغه د نخې په ورځ کړی دی.
ډېر مننه احمد الله صاحب.
ډېر مننه تاسو نه.
اروایس اف امریکا ډیور ریډیو دے اوزو د روجی په میاش کې چې اکثر په پاکستان کې خلک ګیله کوي چې د نرخونو د خوراکي توکو بای سیوا کیږي. زمونږ په سیمه کې خبريال ملک وقاص خلکو سره خبري هم کړې دي، یو رپورټر را لګل دي.
د روجی میاش چې شروع شي نو بازار ته دومره د خوراکي اچسکي توکي روزي چې په عام روزو کې نخکاری. نن سبا هم د غشان شیان په بازار کې دي لکه د میوه چاټ، موربا، د شملو اچار او د عام روزو اشیا، پکوړې، سموسې او د کباب پزې سیخکی پلی دو راځي. او ورسره هم بیا بازارونه خالی دي، غنی د روزې ماته نه غنټه مخ کې په بازارونو کې د خپې اخوذو زینوي هوګه کوي چې ګرانی راغله ده.
اصل وردینو بس د ور په بې دینو اغشتونه خبر وته ده، د غریب سړی نه بالکل درست نه خبر وته ده، دغه چولې مولې اچار مچار ول د گزارمو زارو کې فروټ موټ خو بالکل نشي اغشتلې.
د چولو لوبیا هرڅون کې فهیم جان وای چې گرانی دا مالیه کم بدلیږي.
مخ کې من سره پاسه منو کله اوس دا پاړه سیر ول سیر شل سیر روزي نو دا گرانی دا جی ډیره هڅو کې څوک ځالي نه روزي نه بازار ته.
د کباب کړه خ گرم دی او اختر منیر وای چې دا د خرچې په نه را واپس کیږي.
گرانی دا پدې وجه باندې مال نه لري ځات مال نه گرانی او اور چې کم نه اور په بیا دی نو په دې وجه باندې هله ګډیر زیات نه روځي بازارونو ته او مالونه چې کنه تاوان کیته شو دغه چې موږ خپل دیاړي نه بچ کایو.
یو لاروي گا کوی چې دومره ګرانی نه ده او دروغ نه دی ویل پکار.
اندوانه سلور کې لو په سل لو پیدا دروغ څوک سره پاره وي.
خو بیا هم په لیدو کې راغلی دي چې په بازار کې د ګاګ تعداد کم دی او عام سوچ دا دی چې تیل او ډالر ګرانېدو سره هر څه ګران شوي دي او دومره هم نه دي ګران چې د وس نه بهر دي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو دل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه نن د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په بلنه ناسته کوي. رسنۍ وایي شاید چې د تحریک انصاف د حکومت په ضد ګډه تګلاره جوړه کړي. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر سمسان بخاري او یو شمېر نور حکومتي چارواکي وایي چې دغه ناسته د غلا او د پټولو لپاره ده.
د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار پر ورځ هم ډاکټران په هلتال دي.
او افغان طالبانو د امریکا په پوځي مامورینو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پر بل د سولې ضد عمل کولو تورونه لګولي. طالبان وایي په افغانستان کې ناامني د امریکا له لاسه ده او د امریکایي پوځ ویاند وایي طالبان دا کوي چې له امریکا سره جنګیږي خو حملې یوازې پر افغانانو کوي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت مخالفه ګوندونو مشرانو نن پر روزه مات راغوښتي او څېړونکي وایي دغه ناسته کې به د تحریک انصاف د حکومت په ضد د یوې ګډې تګلارې د جوړولو هڅه کیږي. بلاول بوټو زرداری مخالفه مشرانو ته د میلمستیا په اسلام آباد کې په خپل کور کې ورکړې. د ګوند یو مشر فرات الله بابر ویلي دغه ناسته څه رسمي ایجنډا نه لري، البته د سیاسي مشرانو له یو بل سره د لیدو کتو یوه پلمه ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي د نن ورځې ناسته په نږدې راتلونکي کې د یوې رسمي ناستې لپاره لومړی ګام کېدلی سي. راپورونه وایي دغه روزه مات د مسلم لیګ نون مریم نواز شریف، پخوانی وزیر اعظم شاید خاکان عباسی، د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن، د ان پی اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان څخه، د بی ان پی سردار اختر منګل، د جمعیت اسلامي سراج الحق او د قومي وطن ګوند افتاب شیرپاو ته بلنه ورکول شوی وه. مخالفه مشران په داسې حال سره راغونډېږي چې پاکستان کې اقتصادي وضع خرابه ده، ګراني زیاته او د روپۍ بیه راکښته شوې ده.
د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې احتجاج کوونکو ډاکټرانو ته د خبرو اترو وړاندیز باوجود نن د اتوار پر ورځ هم ډاکټرانو خپل احتجاج جاری ساتلی دی. نن په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د بیړنۍ مرستو یا ایمرجنسۍ نه علاوه د هسپتالونو په نورو برخو کې ډاکټران په احتجاج وو.
افغان طالبانو او د امریکایي پوج مامورینو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پر بل باندې تورون لګولي چې جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې په ضد عمل کوي. په ټویټر باندې د دواړو ترمنځ د شخړه په داسې حال کېږي چې دواړه لوري د افغان جنگ ختمولو لپاره له یوې میاشتې راهیسې په خبرو اترو بوخت دي. خو دا خبرې طالبان د اوربند و اعلان ته یو جنگ کمولو ته په آماده کولو کې بریالي سوي نه دي. د طالبانو او امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونو ترمنځ په وروستیو کې جګړه لا زیاته شوې چې له عملی په لسهاو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې ملکي کسان هم شامل دي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د شنبې پر ورځ په ټویټر ویلي و چې د سولې په هڅو کې د دوی ډله نه بلکې واشنگټن خنډونه اچوي. نوموړي د امریکایي پوځ د ویاند کرنل ډیوډ بټلر و دې خبرې ته جواب وایي چې ویلي وو طالبان سوله خوښوونکي افغانانو ته زیان رسوي. کرنل بټلر په خپل ټویټ کې نن ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې نه اوسېږي خو د افغانانو بچیان د مرګونو لپاره استوي. هغه زیاته کړې طالبان دا کوي چې له امریکایانو سره جنګیږي خو حملې یوازې پر افغانانو کوي.
د افغانستان پارلمان د مشر ټاکلو لپاره له تیرو درو ورځو راهیسې د وکیلانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. وکیلان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د انتخاباتو د لارې د پارلمان رئیس وټاکي. نن د پارلمان ریاست د دوو نمایندګانو د پلویانو ترمنځ د ترخو خبرو وروسته یو بل ته لاسوم اچولو.
په هندوستان کې د پارلمان انتخاباتو په آخري پړاو کې نن په اتو ریاستونو کې رای ورکوونکي خپل رای ورکوي. دغه ایالتونو کې د یو کم شپېتو چوکیو لپاره ټاکنې کیږي چې پکې د وزیر اعظم نریندرا مودي انتخابي حلقه هم شامل ده.
د امریکې د تیلو غټې کمپنۍ اگزان موبیل د عراق بصره ایالت کې خپلو تیلو تنصیباتو نه خارجي کارکونکي د کړکېچن حالاتو له امله لري کړي دي. د یو عراقي جګپوړي چارواکي په ګډون نورو ذریعو هم رایټرز خبري ادارې ته د دې خبرې پخلی کړی دی او ویلي اگزان خپل مزدوران او چارواکي یا خودوبۍ ته استولي او یا یې بصره ایالت کې نور محفوظ ځایونو ته منتقل کړي دي.
امریکایي ډیپلوماټانو هغه هوایي شرکتونو ته چې په خلیج فارس باندې پروازونه لري خبرداري ورکړی چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. دا خبرداري د شنبې په ورځ په کویت او متحده عربي اماراتو کې د امریکا ډیپلوماټانو ورکړی دی. تر دې دوه ورځې وړاندې د امریکا د الوتنو فدرالي ادارې په لومړي ځل ورته خبرداری جاری کړی و. په سیمه کې په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی او د امریکا او ایران ترمنځ د امکاني جګړې په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو د کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورت چې افغان طالبانو او د امریکا پوجي مامورینو د ټولنیزو رسنیو لاره یو پر بل د سولې ضد عمل کولو تورونه لګولي. طالبان وایي په افغانستان کې نه امنی د امریکا د لاسه ده او د امریکایي پوج ویاند وایي طالبان دا کوي چې امریکا سره جنگیږي خو حمله یوازې پر افغانانو کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې مختار خلیل وړاندې کوي.
د افغانستان طالبانو او د امریکای فوزی چارواکو په سوشل میډیا جاری کړو خپلو پیغامونو کې په یو بل جنگ ځپلی افغانستان کې د امن راوستو د حل زلو د تالا ترغکول تورونه پوری کړی دي. د افغان جنگ د دواړو فریقو خپلو کې تر یوې میاشتې پورې د خبرو اترو کولو نه پس په ټویټر یو بل پسې مخالفه بیانونه شروع کړي دي. د دوی خبرې اترې د طالبانو لخوا د جنگ په میدان کې د حملو جاری ساتلو لسببه ناکامه شوي دي. د افغان طالبانو او د امریکای په مرسته د ولاړ افغان ملی اردو ترمنځ د اوسنو ردو کې شوو خونړو انخطو کې په سوونو خلک وجلې شوې دي چې لوی شمیر بی ګنا افغانان هم پکې شامل دي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خالی نا وخته په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې افغان طالبان نه بلکې امریکا امن نه غواړي. ذبیح الله مجاهد د افغان طالبانو دا زړه خبره تکرار کړې ده چې افغانستان کې د اولس کالو راسي د تود جنگ ټوله ملامت د امریکای د فوج په سر ده. ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پیغام کې په صفاتو کې دا خبره کړې ده چې تر سو پوری امریکایان په خپل فوجي طاقت د افغانستان په خوره قابض وي نو هیڅ یو رښتونه افغان به ورسره امن او سولي تکیننی بلکې خپل وطن نه پويستو به مجبوري. دا خبره د امریکای د فوزی ویان د کرنل بټلر د دې بیان په جواب کې کړی دا چې طالبان یعنی افغان ملت ته نقصان رسي ځکه چې افغان ملت امن غواړي. خو ذبیح الله مجاهد کرنل بټلر ته په ټینګه سره جواب ورکړی دی چې د افغانانو د نمائندګۍ په ځای د صرف د امریکایانو په حق له خبره کوي او په افغانستان د خپل قبضه ختمولو په لارو چارو دی غورو کی. کرنل بټلر د ذبیح الله مجاهد د دې وینا په جواب کې ویلي دي چې مجاهد په دې خپوي دی چې د رښتیا خبره نه کوي او په دې ټول افغانان هم پوي دي. افغان طالبانو سره د شر فساد راکمول موقشته قدوی دې موقع نه فائدہ او چتول نه غواړي. کرنل بټلر زیاته کا چې طالبان د افغان اولس د ارمانونو پروا نه لري او افغانستان ته نقصان رسول ته ملا تړلی ده. د زیاته کا چې صحیح لار د امن لار ده. د کرنل بټلر په دې بیان ذبیح الله مجاهد سخت توکړی دی او په ټویټر جوابي پیغام کې ورته ویلي دي چې دا رښتیا نه دي چې امریکایي فوجونه په زور په افغانستان راننوتی دي. بشمیره بمونه غرزولې دي او په زرګونو افغانان په زندان کې اچولې دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان پارلمان د مشر د ټاکلو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې د وکیلانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی او وکیلان تر اوسه پورې د انتخاباتو د لارې د پارلمان رئیس ټاکلو کې بریالي شوي نه دي. رپورټ پی د افغانستان د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په تیرو درې ورځو کې په دې نه دی بریالي شوی چې د پارلمان ریاست ته خپل مشر واټاکي. نن د غونډې په دریمه ورځ پارلمان ریاست د څوکۍ د ترلاسه کېدو لپاره د دوو کاندیدانو د پلویانو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړو وروسته له هغې رامنځته شوي کوم چې تېره ورځ یو کاندید کمل نصیر اصولي او میررحمان رحماني 50.1 رایې ترلاسه نه شوې کړی. د پارلمان موقت رئیس میررحمان رحماني د خپل پریکړې له مخې د پارلمان د رئیس په توګه اعلان کړ. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د خلکو استازي الاګل مجاهد لاډیوي سره په خبرو کې وویل د نن ورځې په غونډه کې د وکیلانو ترمنځ رامنځته شوي فزیکي او لفظغي شخړه د قانون خلاف ده.
اخونه لکه چې چاقو چا ایستلی و همدغه پروګرام و نو یا وکتونه ضرورت نه دی چې په دننه تالار کې باید حق منطق کار واخلي او صحبت وکړي. هغه وکیلان دي چې دلته قانون جوړوي باید خپله غیر قانوني کار ونه کړي.
الاګل مجاهد زیاته کړه وروسته له غرمې د یو شمېر بې طرفه وکیلانو او همداراز د پارلمان ریاست ته د دوو نوماندانو د ملاتړو وکیلانو ترمنځ ګډه ناسته چې د قانون خلاف غوښتنې پکې مطرح شوې بې پایلې پای ته ورسېده.
او زه خپل هغه فیصله کړم، هغه فیصلې رئیس وم، هغه فیصله ونه منل شو. د دې ادب دا و چې نایب اول باید اصولي شي او رئیس پارلمان باید رحماني شي.
په ولسی جرګه کې د خوست ولایت د خلکو استازی هلمند ډیوي ته ویلې د افغانستان د درې دیرشو ولایتونو استازو په شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې سبا به د پارلمان ریاست لپاره د نویو کاندیدانو ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي.
دا نه غواړو چې د دوو تنو تر لاس لاندې ولسی جرګه ګیروګانه پاتې شي. یعنی دوی هم د ولسی جرګې غړي دي. دا معنی نه ده چې هر څه باید دوی وکړي. نو سبا ته تصمیم ونیول شولو چې دوی دواړه به لرې کیږي او د سر نوې انتخابات کیږي او نوي خلک به راځي.
د افغانستان د پارلمان مشر د ټاکلو لپاره وړ مورز شوي انتخابات دویم دور ته وغځېدل، خو دواړو نوماندانو کمل نصیر اصولي او میررحمان رحماني ونه شول کولی چې د ټاکل شوي طرزالعمل له مخې 50.1 رایه ترلاسه کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګري یې.
صف امریکا ډیوا د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. او اوس هم زو د شمالي وزیرستان ولور ته چیرې چې پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هلته سفر کړیو او د ترکیتی یا پرمختیایي پروژو د کتنې ترڅنګ په ډیورنډ کرښه د افغانستان سره په ازغن ته د لګول کې دوه د پروسې جاج هم اخستی دی. تفصیل ورباندې عدنان بیٹنای په دې رپورت کې راکوي.
د پوز سرلشکر جنرال باجوا د شمالي وزیرستان د سفر وروسته د پوز ویر میجر جنرال آصف غفور په ټویټر ځنې عکسونه خپره کړي او ورته لیکلي د تحفظ نه د سولې او پرمختګ په سفر روان. د پوزي ویان د ټویټ ته په جواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي پارلمان غړي محسن داوړ ویلي د خپلو پولونو تیرېدل زموږ د غیر آئینی واکمنو د خوښې کار دی. په پرمختیا او کارونو ویاړ کول او حکومت پلوه ګډ طالبانو ته امنیت ورکول څنګه تحفظ یقیني کول دي. د پرمختیا او کارونو ملکی خلکو ته پرېږده، خپله دنده کوه، تر هغري لمنځه یوسه په ځای د دې چې نور یې وتوانوي. د پوز مشر شمالي وزیرستان دا سفر په داسې حال کړی چې یوازې په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې وو پوزي سرتیر په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوی. د دې ترڅنګ یو خصدار ځواک سرتیری او یو قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د 15 کلن ضرب عذب عملیاتو وروسته ادا کوي په سیمه کې امن پر ځای کړی دی، خو ځایي خلک او د پښتون ژغورنې غورځنګ بیا د اندېښنې څرګندوي او پوښتنې راولاړوي چې په سیمه کې امن پر ځای کړی شوی بیا ولې دغلته وخت په وخت د بد امنۍ او هدفي وژنو پیښې رامنځته کیږي. په دې اړوند د سیمې د قومي پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ وایي
برا ہو جتا تھا چدا سیما دروازہ اپنا پسدل تا پیندا کلا نور مشو خولا تروسا پرا ددی وڑے ون دل تا وڑا ون کی علاقہ دی کھیر نکڑا بیا دا علاقہ اوس پر کلوزڈ ایریا دا ٹول خلق چکم وا گیا دی دل تا ساتلیو او د سم مقصد لپاره ستلی او هغه نه موږ نه یو خبر تاسو کو دا بل او دلته په دې راکه کې ډرون حمله شوی و یا نور موږ داسې خبرې کو چې په دې دلته پورا د عملیات هغه شنن دی بال شوی نو پس اسه کوم تم دو کور کې دنیا تم دو کور کې چې لکه دا د استاد موږ رالو یو شمالي وزیرستان په څنګه کاله کې ستانه نه کلیر کی نو ته کړي راټه دا ویو نه
دا یادونه ده چې تیر ورځ د پوسر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا د شمالي وزیرستان د افغان پولیس سره پرتی د هغو سیمو سفر کړی چرته چې د 15 کلن ضرب عذاب عملیاتو له امله به کور شوی کډوال تر دې مهاله بیرته خپل سیمو ته ندی واپس کړی شوی او دوی د خپل کورونو څخه لري وریا د کډوالۍ په کیمپونو کرایا په کورونو او خپل خپلوانو سره د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي د دې ځای څخه به کور شوی زیاتره کډوال د پولې پورې غاړې په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي ادنان بیٹنه دی و شمالی وزیرستان
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiw
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښور د سفر په وخت د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شبو نو وو ضلعو قبایلي مشرانو سره لیدل کتل کړی دي او ویلي دي چې که څه هم په دغه سیمو کې اصلاحات راوستل کېږي خو زوړ نظام به د اوسني یا د راتلونکي نظام سره یو ځای چلولې کیږي چې پکې به د جرګو نظام هم وي. په دې باندې زمونږ په سیمه کې خبریال ارشد مومن دغه سیمه د خلکو سره خبرې کړې دي، تاسو وړاندې کوو.
تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیمې مشرانو یوې غونډې ته خپل وینا کې وویل په قبایلي ضلعو کې به نوی نظام د زوړ نظام سره یو شان پر مخ بوځي. ځینې مشران وایي د عمران خان دغه بیان اندېښمن کړي دي. د ریډیو پاکستان تر مخه تیر ورځ عمران خان د پیښور دورې پر مهال گورنر هاوس کې د قبایلي ضلعو مشرانو ته خپل وینا کې ویل په قبایلي ضلعو کې د جرګو د لارې به د مسلو حل او د بلدیتي نظام لاندې به د کلي په کچ پر مختي کارونو فیصلې کیږي کوم چې د غزول روایتي نظام ته نږدې دي.
اب جو هم نیا نظام لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بالکل آپ کے پرانے نظام کے ساتھ ساتھ چلے. جو نیا نظام ہو اس کے اندر آپ کی پرانی روایتیں، آپ کی ٹریڈیشنز، آپ کا رہن سہن، آپ کا رہنے کا طریقہ وہ کم سے کم متاثر ہو.
د وزیر اعظم دغه خبرې چې په خواني نظام سره به یو شان پر مخ نوی نظام بوزي په اړه د مومندو ضلعي اوسیدونکو یو مشر شمس الرحمن وایي د عمران خان دغه څرګندونو اندېښمن کړي دي. د جرګې په خواني نظام عامولسته هیڅ قسمه ګټه نه ورسولې. د زورورو او پولیټیکل انتظامی په خوخه به پریکړې کولې. نو د 15م آئینی ترمیم وروسته د پاکستان آئین او عدلیه قبایلي ضلعو ته هم غځېدلې. باید دغه آئین لاندې د ځی خلکو سره هم چلند وشي.
موږ چې دا اختیار ختمو دا موږ رواجونه ختمولې، موږ جرګې ختمولې. د ټولې دنیا زموږ جرګې نه دي کتلې. هغه شل کسان دا چې د دې مخې ته کېږي چې هغه ټول خلک کلال کړی دي، غریبانان لوټلې دي، غریبانان له سټونه مات کړي دي، د دې مخې ته کېږي او زموږ رواج دی، زموږ دادی، زموږ دغه دی. دا خو ډېره د افسوس خبره ده. خو موږ یو بدترین دور ته بیا روان یو چې هغه اختیار پسې به ارمان کوو. زما نوم محمد صادق شیرانی دی. د صادقه اف آر ډی رسمل خان سره تعلق لرم. عمران خان صاحب چې کوم خبر کړی ده ملکانو ته، نو دا هر چا خپل نظر دی. زما په دې کې دا نظر دی چې څه یو دا قوت پر مرجر قوت سو موږ ته د خپل نظام او خپل سیستم باندې د ملکانان او مسران او پوهان خلک د اعتماد کې واخلي. د دې په مشاورت له دې نوي سیستم سره هم آهنګ زموږ نظام دغه نمونه جرګې وسي او
د شخړو د هواري کونسل یا جرګې نظام د خیبر پختونخوا نورو برخو کې هم د تیرو څو کلونو راهیسې روان دی او کونسل وړې مسلې عدالت ته د تلو نه وړاندې فیصله کړې چې په عدالتي نظام یې د مقدمو بوج هم کم کړی دی. فیصلې ناخوښۍ په صورت فریقین کولی شي چې عدالت ته خپله مسله وړاندې کړي. خوشمس رحمان وایي چې قبایلي ضلعو کې جوړېدونکو جرګو کې پخواني ملکان مکمل اختیار غواړي. په حکومتي کچلا هم قبایلي ضلعو کې دغه جرګو جوړولو نظام او دوی ته ورکول کېدونکي اختیار نه دی واضح کړی شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. بلوچستان کې چارواکي وایي هلته لویس کوایو په پولیسو کې د ورګډولو بهیر دوام لري او د دریو نورو ضلعو گوادر، لسبیلا او کوچ لویس په پولیسو کې ورګډ کړل شوی دی. چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ښه کولو په خاطر اخستی. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
دغه امر د بلوچستان د کورونو او د قبایلي امورو د څانګې له لوري خور شو. په دغه نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې کوټه، لسبیلا او گوادر ای ایریا ګرځول شوی ده. تیره میاشت د بلوچستان صوبایي کابینې د دې منځوري ورکړې ولا. صوبایي کابینې وی چې دغه پریکړه په کوټه، گوادر او لسبیله کې د امنیت په خاطر باندې کړې ده چې دالته د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري د مرکز پروژې روان دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د مخالفې ډلې د کابینې دغه پریکړه رات کړله. نصر الله زیری په دې باب وی
دی حکومت یو غیر قانوني فیصله کړې ده چې د کوټي، گوادر، لسبیلا، لیویس فورس ختم سي. الانکه د 2010 اکټ یا قانون چې صوبایي اسمبلی پاس کړی دی لیویس، دغه قانون مطابق صوبایي کابینه یا هوم ډپارټمنټ دا اختیار نه لري چې هغه د یو نوټیفیکیشن په ذریعه لیویس فورس ختم کی. تاسو خبر یاست چې جنرال مشرف په دور کې دا لیویس فورس ختم سورسته، بیا حکومت لیویس فورس بیرته بحال کړي. موږ لیویس فورس دې هغه تربیت ور شروع کړي، لیویس فورس ټریننګ سنټران خلاصو، ډایریکټریټ یې جوړ شو، آی ټی سیکشن یې جوړ شو او نن کمانډو ټریننګ ته کم بیش زر لیویز الکارانو کمانډو ټریننګ کړی دی.
خو د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار عظیم کاکړ بیا د دغه پریکړې ملاتړ کوي او ویي چې حکومت دغه پریکړه په کوټه، گوادر کې د امنیت د پلوي کېدو لپاره کړې ده چې دلته بیرونی سرمایه کار راځي او خپلې پانګې اچوي. دا دویم ځل دی چې حکومت دلته لیویس په پولیسو کې بدلوي. تر دې لمخه په 2015 کې د 2002 د امر لمخه د بلوچستان ټوله لیویز په پولیسو کې بدل کړی وو. مرکزی حکومت و دوی ته 8 ارب روپۍ هم ورکړي وي چې د دې خپل نظام پر ځای کړي. خو بیا برته په 2008 کې د نواب اسلم رسانی په وخت کې د لیویزو نظام برته پر ځای کړل شو. په بلوچستان کې پر 90% مځکه باندې د لیویزو نظام موجودیت لري او دغه ډول پولیس یوازې پر 10% مځکه باندې دي. د لیویزو یو عسکر 14 کیلومتر مځکه په حساب دی او دغه ډول پولیس یوازې پر 0.5 کیلومتر باندې دي. په بلوچستان کې پر لیویزو باندې په کلنیزه توګه باندې 10 ارب روپۍ لګښت راځي او دغه ډول پر پولیسو باندې دغه لګښت 25 ارب روپۍ دی. د لیویزو په سیمه کې د جنایاتو کچه د پولیسو په پرتله باندې ډیره کمه ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندې اوري. په پاکستان کې د روپۍ قدر کمیدو لوجې په کاروبارونو باندې سمره اغیز او اثر پریوتلې دی. په مردان کې د ریبرډیو خبریال ریاس حسین د کاروباری خلکو سره خبرې اترې کړې دي.
زما اجمل نوم دی، زما د سیګانو کار کوم. زمونږ کاروبار خو ورځ تر ورځه کمزوري کیږي. چې ډالر په بره خیږي کارونه کمزوري کیږي. پک زه روپو کاری چا ته څلور زه روپۍ وایو نو مې نه کوي. مکمل ختم شوی دی ګایکونه. بچې ساتم نو بس لیر پیسې ډېری بچې سوک تللي دي، بیا نه دي راغلي.
مخکې به تاسو نه پیسې ګټلې، اوس ته پیسې راځي کنه؟ راځي کنه؟ داسې ناست
نه، بس هسې ناست یو. بس اکثره په خرچه مرچه ګټو او خورو اسکو. بس مخکې به هم چې کار کون پیسې هم پاتې کېده او خوړل
روزگار نه چلی. نو مثلا مین مسله زمون د ډالر چکم دی خطه برکی ډیر غټه سرات روزگار جی تقریبا چې په 100 کې چکم دی 30% پاتې او 70% خراب. سارانه خبر لږی مونږ بسیدانی وی شي خپل ولاغری سار مونږ ته 6000 روپے ریټ دا ګران شوی.
ما جی ارشاد نوم دی، د مردانو سودون کې هم په کاروبار جی زمون ډیر غټ اثرات پرې تللی. زمون ډالر رس ترز او چتیږي، زمون روپے بالکل ختم شوا، مکمل ختم شوا. نو کاروبار بس وکسو کی سبزی دا سه مهنګای دا چنو می شي بازار تروسی نن په کال مخکې په روپے نن هغه پسل دی، دیاړی نه میلاویږي، روزگار نه میلاویږي. تی دا غن نشي برداشت کولی. بس مزدور هم لرکا، بیلونه وګوره، د بجلی وګوره، د ګیس وګوره، پټرول وګوره، ډیزل وګوره، مهنګایي ده. بس سره په خلک هغه شپیرز بس سبا کوي. والله چې دومره پریشانې دي چې روزي نه بازار تړی نه کیږي.
تمام نزار احمد نامه مردان زدون کې هم پر جی ټرانسپورټ کار کو دی ګاډو دا چلی کراچي لاور کاروبار باندې 10 سر پرېوت دي چې 124-125 روپے لیټر ڈیزل دی. په 124 کې مخکې دا 72 کې او 72 کې چې مونږ حساب هغه ته ولګو نو دا کم سه کم دغه 30 او 25 دا ګران شو. نو زموږ د کراچۍ په خرچه کې 35000 روپے د ډیزل سره خرچه را نور خرچې دا ټول پلازې پرې دا وا. نو 35000 روپے و دې مخکې بچکول سم نه کې یا لزر روړ یا تاوان د ټیرونو چې کم دې مخکې زموږ چې کم دې نو ته کې په 45000 روپے جوړا و. اوس چې کم دې دومره ټیکس پی لګېدلې دومره دغه 25000 روپے جوړا یو ټیر جوړا. ډرایور هم خپا، مالک هم خپا، چې راځي خپل کې پریشان نه دغه نو د روزګار دومره پورې نیچوي دي. چادر نه کېږي یو خو روجا ده او بل خو چې کم دی نو چادر نه کېږي. روزه مو 2 روپے ګټم ته کې په ګټه 55 دغه نه ډیر دی. لاندې باندې شروان ډالر چې کم دی خو ته دا بده پر بیا ډیزل یې ګرانی کې 120 کې بیا 125 کې ګلو سو او د میاش کې بیا وی आवाज لا ګرانی کې نو دا چې دال شروع نو
ضرورتونه چې کمی ده ماشومانو د کور ضرورتونه پوره کې
ډېر په مشکل باندې وسه هغه شته مخ کې چې سدي سوک هغه خوشته ختمي ګرځو بل ګاره یو خرڅ کړي بس هغه خروس کو اور بس بل خرڅ کو اور بس بل خرڅ کو بیا ور بس جلاګون تراش.
ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.